درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شی به د ازادي رادیو اوریدونکو یاست د بهرنوی چارو د بهرنوی پوزیانو له وټلو سره مهاله دفاع وزارت وای اوس د ټولو عملیاتو مسؤلیت د افغان ځواکونو په غاړه دی د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم له خبرونو وروسته اوریدای شئ ولسمشر غنی د بلخ چارواکو ته خبرداري ورکړی چې په دغه ولایت کې یو تختول شوی ماشوم ژر ومومي د افغانستان زعفرانو د اروپای ټولنې د ذائقې د کال جایزه وګټله او په هند کې د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل شو د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي ک په بلخ کې تختول شوی نه کلن ماشوم خوشی نشي د دغه ولایت ټول جکپوري مسؤلان بل دندو لري کړی د ولسمشر ویندوی د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل شاغلی غنی دغه خبره پرون شنبه په یو مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته کړی ده ولسمشر د بلخ ځای چارواکو ته دا غواش ورسته تر دې کوي چې په دغه ولایت کې د تختول شوی نه کلن ماشوم پلار ویلي که حکومت د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی له طالبانو به مرسته وغواړي د عبدالرؤف په نوم دغه ماشوم شاوخوا درې میاشتې وړاندې په بلخ کې هغه مهال وتښتول شو چې ښوونځي ته په لاره و د پلار او خپلوانو یې له څه مودې راهیسې د بلخ ولایت مقام مخې ته د اعتراض خیمه درولې او په څو شمالي ولایتونو کې مظاهرې هم کړې دي د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1414 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځند دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ وي دغه وزارت ویندوی شمروز خان مسجدی دا خبره داسې مهال ازادي رادیو ته وکړه چې ولسی جرګې پرون د دوهم ځل لپاره د دې بودیجې طرحه رد کړه
ترڅو بودیجه پاس شوی نه منګه هیڅ پروژه شروع کولای نشو او نه قرارداد کیږي نه مطالعه کیږي بنا ان په چرته دغه وخت زیات تیریږي بیا ستاسو مشکلات زیاتیږي
د مالی وزارت وایي د بودیجې د طرح بل بڼه به هم ولسی جرګې ته ولیږي خو وایي د چارې ته هم یو څه وخت پکار دی ځکه چې د کابینې منظوري ته اړتیا لري د مالی وزارت په ورستۍ طرحه کې چې ولسی جرګې رد کړي 1400 مالی کال ته 3 اویا میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده د افغانستان زعفرانو د اروپای ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2021 کال لومړنۍ جایزه ترلاسه کړه دا خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یو خبر پانه کې وکړه او ویل د درې ستورو دغه جایزه نړیوال اعتبار لري د اروپای ټولنې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې فعالیت لري او په نړیواله کچه د ذائقې په ټاکلو او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت په تعینولو کې رول لري په افغانستان کې د کایهان په نوم د یو شرکت لخوا تولید شوی او زعفرانو دا جایزه ګټلې ده د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې خپل ستر مرکچی و ویندی شرمن په بهرنوی چارو وزارت کې د دوهم لوړپولی کس په توګه وګمارله میرمن شرمن د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په سیاسي چارو کې د بهرنوی چارو وزارت مرستیاله و او له ایران سره په اټومي تړون کې د خپل هیواد د مرکچانو مشري کوله بایدن د غراس تجربه کار او متقاعد ډیپلوماټه ویکتوریا نیولند د بهرنوی چارو وزارت د دریم جکپوري پوسټ لپاره ټاکلې ده نیولند هغه مېرمن ده چې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د خلکو د حقوقو اعتراضونو ملاتړ کاوه چې په پایله کې په خوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لداندی لری شو په هند کې د کورونا واکسین پراخ په هند کې د کورونا واکسین پرون پیل شو هندي چارواکي وای په لومړي پړاو کې به دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین کړي چې په هغه کې به 1.5 میلیونه روغتیاي کارکونکو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون په یو ټلویزیونی وینا کې وویل
بھارت مې دنیا کا سب سے بڑا
هند واکسیناسیون دی ولوی خوځښت ته پیل په حال کې دی خپل هیوادوالو ته په دې مناسبت مبارکي وایم
هند تر امریکا وروسته په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو زیات شمیر لري د اروپای شورا رئیس د روسیې پر هغه اقدام جدي اندیشنه وشوده چې د دې شورا د سیاسي مطالعاتو د مکتوبونو ټولنې د نامطلوبه ادارو په ډله کې شامل کړه. اروپای شورا د جنوري د 14مې په لیکي چې یو کاپی ازادي رادیو ته را رسیدلې له مسکو څخه غوښتنه کړې چې د دې پریکړې د دلایلو په اړه وضاحت ورکړي. لیک د اروپای شورا د سیکرتر جنرال ماریجیا پیچینوویچ لخوا لیکل شوی او نوموړی د مسکو دغه پریکړه د نه منلو بللې ده. د روسیې لوی څارنوالۍ 13 دسمبر میاشت اروپای شورا د سیاسي مطالعاتو مکتوبونه چې د فرانسې په ستراتسبورګ ښار کې موقعیت لري نامطلوبه وبلل او له عدلیې وزارت یې وغوښتل چې هغه په تور لیست کې شامل کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان راګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2. هرات اسمان راګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 0. مزار شریف اسمان راګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 15.
زمو شخله ازادي رادیو اوري نن یک شنبه ده د مریض 1409 نیوی د جدي اتوشتمه او د میلادي 2021م د جنوري 18مه. د افغانستان دفاع وزارت وای اوس ټول هوایي او ځکني عملیات افغان ځواکونه کوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس 100% په مستقله توګه له تروریزم سره مبارزه کوي.
د شینوارو قومي مشان د نجونو د شونځیو لپاره شزینه شون کې غواړي. د ورزګان شون کې بیا د معاش د زیاتیدو غوښتنه لري.
دغه معاشات او سازانو ضرورت نه سره پکولای.
جګړو په غزنی کې د معلولانو شمیر زیات کړي.
کوم کسان ته چې مونږه په استلا خدمات په نظر کې نیولې 3,350 کسانو.
په خوست کې ځوانان وایي چې حکومت دی ورته کار پیدا کړی. په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. د افغانستان دفاع وزارت وای ځواکونه اوس د ټولو مزکنی او هوایی عملیاتو مشري په غاړه لري. دا وزارت د څرګندونی دا سیمهال کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټی کچې یعنی 2.5 ته راکم کړی دی. بلې خواته ناټو وای راتلونکي فبروري میاشت به د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وکوي چې په افغانستان کې سرتیری وساتي او خپل پوځي ماموریت پایته ورسوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پر اغیز څه نه وایي، خو ډاډ څرګندوي چې ځواکونه یې دغه تشه ډکولی شي. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زای وایي اوس یې دفاعي او امنیتي ځواکونه په خپلواک ډول ټول عملیات ترسره کوي. خاغلی احمد زی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنې په وار وار ورسره ژمنه کړې چې د ځواکونو مالی او تخنیکی ملاتړ ته به یې دوام ورکوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس هم نږدې 100% په مستقله توګه په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کوي او په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې له لازم توان او ځواک څخه برخمن دي. د دې په خوا کې نړیواله ټولنه او زموږ ستراتیژیک همکاران له افغان ځواکونو سره د مرستو او همکاریو دوام ته همداراز ژمن دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اعلان کړی چې د ملي اردو ځواکونو له ناټو څخه د نویو جذب شوو سرتیرو د روزنې چارې هم پر خپل غاړه اخیستي. دغه ماموریت پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دفاع وزارت مشرتابه کولای شي چې د افغانانو د امنیت د ټینګښت لپاره تکړه سرتیری چمتو کړي. ناټو یو ویډیو هم خپره کړې چې ښایي افغان روزونکي د ملي اردو د تسلیحاتو د روزنې په ګډ مرکز کې د افغان پوځ سرتیرو ته د ډلهیزو بریدونو د مهارولو روزنه ورکوي. دا هغه چاره وي چې په خوا ناټو ځواکونو پر مخ بیولې. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2.5 ته راکم کړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي د سرتیرو د شمیر دا کمخ د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا دوامدار ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي، له افغانستان څخه د نورو امریکایي ځواکونو وتل چې متحده ایالاتو یې اعلان کړی، د دوحې د توافقنامې په اړه یو عملي ګام او ښه پرمختګ دی. امریکا داسې مهال افغانستان کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسولي چې ناټو راتلونکې میلادي میاشت دغه هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ له دې وړاندې ویلي، فبروري میاشته کې به د دفاع وزیرانو په غونډه کې حالاتو ته په کتو د افغانستان د ماموریت په اړه تصمیم ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي تر اوسه په هیواد کې د رسنیو د څارنې تګلارې نشته. دغه وزارت نشریاتي مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې کار نه دی شوی، خو په وینا یې اوس په دې هڅه کې دي چې پر رسنیو د څارنې تګلارې جوړ کړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې پر رسنیو او کارکوونکو یې حمله کول تازه خبره نه ده، خو په کندز ولایت کې د زهرې په نوم راډیو باندې د لمونځ کوونکو د ډل لوري حمله بې ساري ده. د دې سیمه ییزې راډیو مسؤل مدیر محسن احمدي وایي، د فیروزکو په نوم جماعت د ملا امام عبدالبصیر په لارښوونه درې سوه لمونځ کوونکو پر دې راډیو یرغل وروړ او ټول وسایل یې ور مات کړل.
کله د موږ راډیو نه کته شوی وو او وروسته کم آثار یا کم موضوع چې حداقل د موږ راډیو کم اهنګ یا کم سندره باید نشر کړی وي نشر کړی نو، وروسته د بررسۍ نه تلی وو د راډیو کیهان خواته. راډیو کیهان خواته بیا امنیتي ځواکونه مالته حضور دروښته، د هغوی څخه ممانعت کړی ده.
د ښاغلي احمدي په خبره دا پیښه داسې مهال وشوه چې د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشرات او خپرونې نه درلودې. له دې سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چې د جماعتونو مسؤلیت هم ورسره دی وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. د دې وزارت د جماعتونو عمومي رئیس فضل احمد سراجي:
د وزارت لیدلوری دا دی چې دا کار سم نه دی. پرس کړه که دا کار د موسیقي په خپرېدو یې کړی وي، د مخنیوي لاره یې حمله او یا هم یرغل نه دی. کیدای سول چې له قانوني لارو یې اړوند ادارو تور پیژندل سوی وای، خو امام نه باید په هیڅ صورت کې په دغه پیښه کې ښکیل سوی وای، چې نه به هم وی ان شاء الله. خو موږ به بیا هم څیړنې وکړو چې ورسته به له تاسو سره شریک کړو.
په کندز کې پر زهره راډیو دا حمله داسې مهال شوه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي پر رسنیو د څارنې هیڅ ډول تګلار نه لري. خو دا دغه وزارت د خبرونو مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل چې هڅه یې روانه ده.
په نږدې ورځو کې د افغانستان د رسانه عالی شورا د پالیسی نشراتي مسوده یا متن چمتو کړی ده. موږ هغه ته ولېږل، هغه متن ټول خبریالانو ټول رسانه او نهادونو ته ولېږل چې خپل نظر ځای به ځای وکړي، خپل نظر ورکړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د رسنیو د خبرونو پر منصبانګه د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د کارپوهانو په خبره د افغانستان په شان په دودیزه ټولنه کې د دغه شان تګلارې جوړول او موجودیت د رسنیو لپاره خورا مهم دی.
اوس په سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا میل ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو نظر خپور کړی دی. د ورځپاڼې کښلي، سره له دې چې په افغانستان کې جنگ کم سوی نه دی، د طالبانو ویندوی ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمېدا ښه پرمختګ دی. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړی دی، چې دا په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لږ شمیر دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل د افغانستان د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم د امریکایي پوځیانو وتلو ته په اشاره ویلي چې بېله شکه دا د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې د تطبیق پر لوري ګام دی او د ټولو په ګټه تمامېږي. خو د ورځپاڼې د لیکنې سره سم د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړی نه دی. طالبانو پرون د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت د موټرو پر ورکشاپ ډلې برید وکړ. تر دې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو یو نفوذي کس دیارلس سیمه ییز پولیس ووژل. میل ورځپاڼه زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د واک دوره یې پای ته رسېدو ته نږدې شوې ده ژمنه کړې وه چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي، خو اوس هم د افغانستان حکومت او هم طالبان دې ته ځیر دي چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن به د افغانستان په اړه څه پالیسي غوره کوي. څو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان او آیرلند د مسابقې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي پنج شنبه د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې درې ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې وکړي. د آیرلند ټیم چې له وړاندې لا د مسابقو ځای یعنی متحده عرب اماراتو ته رسېدلی د اماراتو له ملي لوبډلې سره څو مسابقې پلان کړي دي، خو تر اوسه یوازې یوه سیالي کړې ده. دو دوی دویمه سیالي څو ځلې په دې خاطر ځنډول شوې چې د کوربا ټیم د دریو لوبغاړو کورونا تایید شوه. د بلفاست ټلګراف ورځپاڼه وایي آیرلندي لوبغاړي په دې خاطر چې د افغانستان په وړاندې مسابقې ته یې چمتووالی شسي له دغه ټیم سره تر مخامخېدو مخکې هیله لري چې د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره یوه بله سیالي وکړای شي.
په غزنی کې د سویډن کمیټې وایي په دغه ولایت کې کال په کال د معلولانو شمیر زیات شي. د دې کمیټې په وینا ډیری کسان په جګړو کې معلولی شي. نور هله سیمې څخه په دې راپور کې
په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین وایي تیر 2019 او شلم کلونه په دغه ولایت کې د معلولینو لپاره تر ټولو خطرناک کلونه وو. د دې په خبره یوازې په 2000 کال کې په دغه ولایت کې تر 3000 زیات کسان معلول سوي وو چې زیات شمیر یې د جګړو لامل وو. په غزنی کې د یادې کمیټې مشر محمد یوسف جاوید ازادي راډیو ته وویل په دغه کسانو کې ښځې، ماشومان، ځوانان او سپینږیري کسان شامل دي.
کوم کسان ته چې مونږ اصطلاح خدمات په نظر کې نیولي وو 3350 کسانو. دا په مختلفو بخشونو کې وو. البته د کې جنگي معلولین هم چې هغه خپل خواګان دونه د لاس ور کړی دي او طبي معلولین هم چې هغه ماشومان چې هغه یې دونه کاګو.
جاوید زیاتوي په اوسنیو شرایطو کې طبي معلولیت د جګړو له امله رامنځته کیږي. د د په خبره په کومه سیمه کې چې زیات بارود کارول کیږي هلته نوي زیږیدلې ماشومان زیات معلول زیږول کیږي چې لاس پښې او یا د بدن ځینې نور غړي معلول او کاژوي.
دغه جنگ په خپله باندې یو لوی عامل دی. د بارود استعمال په یو ملک کې شکل کیږي هغه مستقیم اندنه یو پیدا شوی ماشوم په صحت باندې تاثیر لري.
غزنی هغه ولایت دی چې دلته زیاتې جګړې کیږي. سویډن کمیټه د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې هم له تیرو څو باندې 40 کالو څخه فعالیت کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خصوصي او شمیر ځوانان وایي په دې ولایت کې سلګونه ځوانان له خصوصي او دولتي پوهنتونونو فارغي شي خو کار ورته نه موندل کیږي. د شنبې په ورځ په دې ولایت کې د ملي پیوستون په چوکاټ کې د یو پروګرام پر اساس 900 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه چې له جملې به یوازې 240 تنه وګمارل شي. نور هله سیمې څخه
په خوست کې یو شمیر ځوانان وایي چې افغان حکومت دوی ته د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې پاتې راغلی. د دې ولایت اوسیدونکي نذیر روخان ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت له ځوانانو سره کړې ژمنې پوره کړې او د وړ ځوانانو په ګمارلو سره د بیکارۍ ګراف راټیټ کړي.
دلته بیا هم کار نشته، دولت جاب کریشن یا د کاری فرصتونو نه د ځوانانو ته برابر کړي، نو د دولت نه هیله کوو تر څو د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه برابر کړي.
د خوست ځوانان په داسې حال کې د بیکارۍ له زیاتېدو اندېښنه څرګندوي چې هر کال په دې ولایت کې له دولتي او خصوصي پوهنتونونو سلګونه محصلان فارغېږي، خو وایي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار لپاره د دوی ګمارنه ډېره کمه ده. دوی د بلګې په توګه د ملي پیوستون د یوې برنامې لپاره د هغې ازموینې مثال وړاندې کوي چې د شنبې په ورځ له غرمې وروسته په دې ولایت کې له 900 کسانو واخیستل شوه. د خوست ولایت مقام ویاند طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو له جملې به 18 خزینه او 15 ځوانان په دندو وګماري. د وای خوست والی د ازموینې د پیل پر مهال له مسؤلینو وغوښتل چې روڼتیا ته پام وکړي او وړ ځوانان په دندو وګماري.
د ولایت والی د امتحان د ساني څخه د لیدنې پر مهال د ازمینې کمیټې ته لارښوونه وکړه او په ټینګار سره وویل چې په شفافه توګه باندې ټولې پارچې وګوري.
په خوست کې د ملي پیوستون مشر اسدالله سلیمی ازادي رادیو ته وویل چې د ازموینې د ایم سی سی جی برنامې لپاره واخیسته چې له مخې به د دې ولایت په نادرشاکوټ ولسوالۍ او د مرکز په دریو اداري واحدونو کې 29 نوي کسان د ټولنیز کارکوونکو په توګه وګماري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په اورزګان کې شونکې د ماشونو د زیاتیدو غوښتنه کوي. دوی په یو غونډه کې له حکومت د شونکو د ماشونو د زیاتیدو غوښتنه وکړه او حکومت په دې برخه کې په بی عدالتۍ تورن کړ. لسی می څخه په دې اړه راپور لرو.
عدالت او انصاف غواړو.
دغه ماشات او سازانو ضرورت نه سره پکولای په قانون کې
هم د شونکو په اورزګان ولایت کې یو شمیر شونکو دي چې د انصاف شوارونه فلاس کې دی او د عدالت غوښتنه کوي.
موږ عدالت غواړو. عدالت شي پټولنه کې نه یا غټولنه.
د هیواد د نور ولایتونو په څیر په اورزګان کې هم شونکو د تنخوا د زیاتیدو غوښتنه وکړل. په دغه ولایت کې میشتو شونکو ویل حکومت له دوی سره بیا عدالتي نه کوي او د نور هیوادونو په څیر جوړته لوړ امتیازات ورکړي. شونکي وایي د افغانستان د ولسی جرګې د هغه پریکړې هر کلی کوي او ملاتړ کوي چې د شونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات لوړوي. میرزا محمد او شولی یو له هغه کسانو دي چې په دغه اعتراض کې برخه اخیستي وو
چې د استاد د فاره ماش ټاکل شوی 6000 افغانۍ دي. په دې 6000 افغانۍ باندې هیڅ نه واده کور مصارف نه ادا کیږي که یوازې کرایه ته کو کرایه هم د کور نسور کولای. په دې 6000 افغانۍ باندې
موږ د استادانو او د دولتي بستونو د کارمندانو او د سرتیرو د معاشات د لوړولو غوښتنه کوو.
د شونکو د غستون زمو په اورزګان ولایت کې د پهن ریاست له چارواکو سره هم شریکی کړي. د اورزګان د پهن تدریسي ماوین محمد نسیم مدزی هم د غستون زمني او غوښتنه کوي چې د شونکو تنخوا دي زیات سي. نوموړي وایي که د شونکو معاشونه زیات سي نو په افغانستان کې به د پهن بهیر معیاري سي. دا په داسیال کې دی چې د افغانستان ولسی جرګې تیر ورځ د 14 لمریز مالی کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره په دې خاطر رد کړ چې د شونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات زیات سي.
بیا هم د شونکو په ارتباط د ننګرهار د شینوارو قومي مشانوي د دغه ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو په شونځیو کې هیڅ شزینه شونکې نشته او له حکومت غواړي چې د دوی شونځیو ته شزینه شونکې وګماري. نور حل ننګرهار په دې راپور کې
د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې په خونځیو کې هیڅ خزینه خونکې نشته او دا چاره یو د هغو لاملونو څخه ده چې لمخې خلق لشپګم او وم ټولګي پورته خپلې لوڼې او خويندې خونځیو ته نه پریدي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دوی د خونځیو د پاره خزینه خونکو ګمارنې اجازه ورکړي څو د دوی د غستون زحل شي او د خويندو او لونو د پاره د زده کړو زمينه برابر شي. اخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د راتلونکي لمریز کال لپاره د 2 تر 2.5 زرو خونکو د ګمارنې ژمنه اخیسته ده چې له دې سره به د غستون زتر ډیره هوار شي. خو د شینوارو قوم مخاور وایي چې دوی په خپل سیمو کې خزینه لري چې قدری دي او لیسانس او 14 ټولګي فارغ شوي دي نو دوی ته د زمينه برابر شي چې دوی په خونځیو کې د تدریس چاره پر مخ بوزي او د خزینه زده کوونکو اغستونز چې کوم دي هغه ورسره لمنځه ولاړ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
او سم یو بهرنی موضوع، هند خپل روغتیايي کارکونکو ته د کورونا واکسین تطبیق پیل کړ. د پټول نړۍ کې د کووډ 19 واکسین پراخ کمپاین بلل شوی او ټاکل شوی دی چې په لومړني پړاو کې 1.5 میلیون روغتیايي کارکونکو ته ورکړل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل اتباعو ته دغه واکسین د پیل مبارکي ورکړې ده. په دې اړه اسدالله الدین راپور وړاندې کوي.
هند پروند کورونا واکسین په پا پایل سره له هغو پیاوړو هیوادونو سره یو ځای شو چې مخکې پکې دغه واکسین پیل شوی او تطبیق دوام لري. د هند چارواکي تمه کوي چې لومړي ګام کې به 300 میلیونه کسانو ته دا واکسین ورکړل شي. دوی کې 200 میلیونه هغه کسان دي چې له 50 کلونو پورته عمرونه او نورې ناروغۍ لري. پر دې سربیره 1.5 میلیونه هغه روغتیایي کارکوونکي هم پکې شاملېږي چې له کورونا سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې فعالیت لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیره ورځ په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل،
د واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 میلیونه کسان واکسینېږي، دویم پړاو کې به د دغو کسانو شمیر 300 میلیونو کسانو ته ورسو، راتلونکي پړاو کې به بیا هغه کسان واکسین کړو چې ډیر عمر او خطرناک ناروغي لري.
د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې تر اوسه معلومه نه ده چې د نړۍ د یو شمیر نور مشرانو په څیر او یا کلن مودی هم خپل واکسین شوی او کنه. د هند حکومت بیا ویلي سیاستوال ورته لومړیتوب نه لري، بلکې هغه روغتیایي کارکوونکي ورته لومړیتوب لري چې د کووید 19 ناروغانو سره سروکار لري. د هند روغتیایي کارکوونکو هم دغه واکسین ته خوښي څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې دا به عادي ژوند ته د ورګرځېدو لومړني ګامونه وي. د ګیتا دیوی په نوم یوې نرسې د واکسین د تزریق پر مهال ویلي خوښه ده چې د هغو لومړنیو کسانو په ډله کې ده چې دا واکسین ورکول کیږي. د هند روغتیایي چارواکو نه دی ویلي چې د خپل 1.4 میلیارد وګړو څخه شمیر ته به واکسین ورسوي، خو متخصصان وایي هند به په واقعي ډول په نړۍ کې د واکسینیدونکو لوړ شمیر ولري. دغلته د واکسین د پایل په لومړی ورځ څه باندې 115,000 کسانو ته واکسین ورکړل شو. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په هند کې څه باندې 10.5 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که په بلخ کې تختول شوی نه کلن ماشوم خوشی نشي، د دغه ولایت ټول جګپوري مسؤلان به له دندو لرې کړي. د ولسمشر ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی دغه خبره پرون شنبه په یو مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته کړې ده. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 2014 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2021 کال لومړنۍ جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې اعلان کړه. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتومي تړون کې خپل ستره مرکه چی ویندی شرمن په بهرنیو چارو وزارت کې د دوهم جګپوري کس په توګه وګمارله. میرمن شرمن د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وه. په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي دا واکسین وکوي، او د اروپایي شورا رئیس پر هغه اقدام جدی اندیشته وشوه چې د دې شورا د سیاسي مطالعاتو د مکتوبونو ټولنې د نامطلوبو ادارو په ډله کې شامل کړي.
دا ژوند رنگونه.
زین الله خبر حکومت د اغمان ما
چه کې روح جنا څه خرڅوي اوس فلم
کپی خرڅوم مردانه تیم شا خبر مخامخ
څنګه را سودا دي خلک راځي
نه خوند نه سخورې نه سوق نه اخلي نه دی خو نه خو پوسې کنه کاروبار نشته ولې لته څه بولې ولې لته دا دولت ته ګور کنه نو اوس خو مخه اوس پرون دوه کتل ول تر 3000 شو ټول خلکو ته خېدل ته چې معمولی فایر مو چې کنه ټول بازار به تشي خلک تختیری
تر وخت کې چې دغه مردانه کلی خرڅوي
یار یو پینځه کاله کېږي
خوشاله استې په کې څنګه
واخ خوشاله خپل ملک خو کار کو خو مخه به خوشاله
مخ کې مودې نه کار کو
مخ کې دینه لکه چې خبر مو زه په خبر کې وسید مال ته دماغ خپل دکان
ته نه کلی خرڅوي کې حياتي عمل لري چې ګنډي
نه صرف کلی خرڅو مونږ
قیمت خرڅوي کارزان
نه ولا ارزان خرڅو دکانونه دي خرڅان خرڅ
ځینې خلک وایي چې په ښار کې نسبتا دلته ښار ده او تیمورشاهي ده تیمورشاهي بازار ده نو خلک وایي دا نور بازارونه د ښار ښه ده لږ سرزانه وي هرڅه
والله خورجان دلته ارزانه ځکه کرایه نشته اوس خامخا به منډۍ ته ځي هغه خامخا یا نور کوم هغې ته ځي هلته خو به ګراني کرایه ده یو شی بل شی دلته کرایه نشته خامخا به ارزانې ده
بیا د شپې د خوانده خپل شیان چیرته ساتئ
دلته ګودام لرو
ګودام خو بیا کرایه ورکوي
او شپږ زره هلته ورکوو میاشت
د کوم ځینې زیاتره دا ټوټې راوړئ
لږ ټوټې هم دلته نه راوړو سرای کومرینه
ښې ټوټې راوړئ که څنګه خلکو باندې تېروئ
نه نه تېروو لکه هم راوړو گزاره ول هم راوړو چې څنګه خلک وسی رسیدي
هغه خخه ټوټه به متر پسو یا ښه ډیره قیمتي
تر یو سلاتی روپی پوری دلته مګ سره هغه نه پورته نشته لکه دکانونه هم دغه 2500 2300 یم دغه
یعنی بیا غزلم کې هغه 2300
هغه به خرچه لري کرایه لري نو هغه دا سوچ کوي
ډیره مننه ورور جان
تاسو هم ډیره مننه
لتا ساوریدونکو هم مننه چې آزادی رادیو اوري وسم بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر ساروان صاحب خسته نه